لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د 15 هیوادونو د چارواکو په امنیتي غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون کوي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناټو له جګپړي ملکي استازي سره ځانګړې مرکه هم خپرو چې په افغانستان کې د امنیتي حالت او افغانستان ته د نړیوالو احتمالي اضافي ځواکونو د استولو په اړه خبرې کړې. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې واصل وصال چمتو کړي دي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون دوشنبه د دوو هیوادونو پر اړیکو او همکارۍ خبرې وکړې. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سیلاب 15 عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژلي او نږدې 9 نور یې ژوبل کړي دي. او د بریتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغاړي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون دوشنبه د دوو هیوادونو پر اړیکو او همکارۍ خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی او سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له تروریزم سره د مبارزې له نړیوال کانفرنس وروسته په ریاض کې سره وکتل. د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره په کتنه کې خوښي ښکاره کړه او د سعودي عربستان له تود هرکلی مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر د شنبه پر ورځ سعودي عربستان ته ورسېد او د یک شنبه پر ورځ په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیواله غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې د امریکا له ولسمشر او د ملي امنیت له سرکار سره هم جلا جلا لیدنې لرلې دي. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سیلاب 15 عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژلي او نږدې 9 نور یې ژوبل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان ولایت کې د سیلاب 15 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري. د لغمان والی ویندوی وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د دولت 103 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د دې په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان کې د سپرلیو د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 12 تنه مړه شوي او 14 نور شوپل دي. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د پیښه پرون دوشنبه ماسپښین مهال د مرکز مهترلام او علیشنګ ولسوالۍ ترمنځ د ګونپال په سیمه کې وشوه. د پیښې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. اوس هم بهرني خبرونه. د بریتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغالي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. چارواکو دا پیښه یو توریستي عمل بللی. عیني شاهدانو ویلي د شپې په 9:00 او 15 دقیقو هغه مهال د لوی چاودنې غږ واورې چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندی کنسرت پکې روان و د راوتو په حال کې وو. د مانچستر د پولیسو قمندان په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د 19 کسانو مړینه او د 50 نورو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د تحقیقاتو د نتیجې تر وخته دوی د قضیې د یوې توریستي حملې په سترګه ګوري. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدر اعظم تریزا می په یو بیان کې ویلي چې دا د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. عیني شاهدان وایي دا ښکاري چې اکثره مړه او ټپیان ځوانان او ماشومان دي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د سرنې د کمیټې په وړاندې د سرګندونو لپاره د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې و ځنډېدلی دی. د کمیټې مشر جیمز چیفس پرون ویل له رسمي سرګندونو مخکې کومی غواړي له خاصې شورا سره خبرې وکړي. د استازو د جرګې د سرنې د کمیټې یو غړي وویل د دې کمیټې په وړاندې د کومی د سرګندونو لپاره نوې نېټه نه ده ټاکل شوې. د روانې مې میاشتې په 9 د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د کومي ګوښه کېدو په متحده ایالاتو کې سیاسي لانجه رامنځته کړه، ځکه په پام کې و چې نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو تجربو او د روسیې او ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د اف بی آی تحقیقاتو په برخه کې څرګندونې وکړي. کومي منل چې د مې میاشتې له 9 د شهیدانو د یاد له ورځې وروسته د سنا د استخباراتو په کمیټه کې هم څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دویم ورځ په پام کې لري چې نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره بیت لحم ته ولاړ شي. ټرمپ او عباس به په لویدیځ غاړه کې سره وګوري. ښاغلی ټرمپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ښاغلی ټرمپ بیرته بیت المقدس ته ستون شي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري سلی یادویشم لیدو ته به ولاړ شي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به یې اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر هم پای ته ورسیږي. او عراق د تیلو د سترو تولیدونکو له لوري په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړولو له هڅو سره د مرستې لپاره موافقه وکړه چې د خپلو تیلو تولید ډیر نه کړي. اوپیک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې غونډه وکړي چې آیا د تیلو د تولید د کمولو لپاره هغه موافقه تمدید کړي چې د تیر کال په دسمبر کې د اوپیک د غړي او د روسیې په شمول د نورو هیوادونو ترمنځ وشوه. د موافقې پر اساس د تیلو په تولید کې کموالی د جون تر میاشتې پورې به په پام کې نیول شوی و. د عراق د تیلو وزیر جبار العلبی پرون دوشنبه په بغداد کې د سعودي عربستان د تیلو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې موافقه وکړه چې د اوپیک له لورې د تیلو په تولید کې ټاکل شوی کموالي ته 9 نور هم دوام وکړي. خبرونه هم دومره وړاندې په خپرونه کې د نورو خبري موضوعاتو او راپورونو لپاره زما له همکار احمد تکل سره اوسئ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د 15 هیوادونو په ګډون په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره روسیه ته تللی.
یو کال څخه زیات مودې راپه دې خوا د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کېدلو باندې د منطقې له مختلفو هیوادونو سره بحثونه کړي دي. د ملي امنیت سلاکار مختلفو هیوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل.
آیا افغانستان ته د نورو نړیوالو سرتیرو استول به د طالبانو ځواک مات کړي؟ په دې اړه په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کړې. د وړو قانونو د استخراج د فابریکو مسؤلین له حکومت څخه په فنی، مسلکی او قانوني برخو کې اسانتیاوې غواړي. نړیوال مسایلو ته هم کتنه کوو. په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې له هغو نجونو سره خبرې کوو چې د خپلو کورنیو مسؤلیت ورلغاړې دی.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوم خلک څه لخم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخده قلم خرڅ مثال یو کار وکړي کنه.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. په ماسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو د چارواکو غونډه پر امنیتی مسایلو نن پیلېږي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ایزو مسایلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي او د تروریزم له پلوه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به نن سه شنبه د روسیې په امنیتي غونډه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړي. محمد حنیف اتمر پرون مسکو ته لاړ چې د روسیې په اتم امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه آزادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به نن د کانفرنس تر څنګ د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي.
ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د کانفرنس په څنډه کې پر روسي چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره وګوري، له دوی سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو باندې خبرې اترې ولري.
یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې روسیا له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړه، خو روسیا له طالبانو سره تسلیحاتي ملاتړ ردوي او وایي چې له دې ډلې سره د داعش په وړاندې د روسیې د اندېښنو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تماسونه نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د ملي امنیت سلاکار به له خپل روسي ساري سره د روسیې له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي او که ونه کړي. ده د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویل افغانستان له یوې مودې راهیسې له ګډ دښمن سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو هلې ځلې پیل کړي دي.
د یو کال څخه زیات مودې راپدېخوا د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کېدلو باندې د منطقې له مختلفو هیوادونو سره بحثونه کړي دي. د ملي امنیت سلاکار د هیواد د سیمې د مختلفو هیوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل. د دې سفرونو په لړ کې یو لړ لاسته راوړنې هم وې چې د هغه د جملې څخه د مشترک دښمن په وړاندې د مشترکو تعریفاتو ته رسېدلی او همدارنګه د دښمن په وړاندې ځینو اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ځینې توافقات ته رسېدلی.
د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د کانفرنس له برخوالو سره د تروریزم په وړاندې د مشترکې مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د دغه راز وویل چې ښاغلی اتمر به له روسیې سره په ځانګړي ډول د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وغږیږي. روسیا په افغانستان کې د داعش د نفوس پر زیاتېدو زیاته اندېښنه ښیي او فکر کوي چې ممکن دا ډله د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او روسیه تهدید کړي. ټاکل شوی دی چې د روسیې په امنیتي کانفرنس کې چې ډېر تمرکز به یې له اسلامي دولت یا داعش سره په مبارزې وي د 15 هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تمه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه هم روان دي. وسلوالو طالبانو په همدې حال کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو استول به آیا طالبان مات کړی شي؟ د دې او په افغانستان پورې د اړوندو نورو مسایلو د لا روښانتیا لپاره مصطفی صدیقی په افغانستان کې د ناټو له جګپوړي ملکي استازي کورنلیوس سمرمن سره ځانګړې مرکه کړې چې صفی الله ستانکزي پښتو ته ژباړلې ده.
ښاغلی سفیر سمرمن، اوس وخت افغانستان ولې ناټو ته مهم دی؟
ناټو له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې و او زموږ ژمنه هم د دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډه کې موږ په دریو ټکو موافقې ته ورسېدلو. لومړی، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم، په 2000 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام. او دریم، له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد وشي.
Terrorism, but whether it would become a stable country.
امریکا متحده ایالتونه او د ناتو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لیږلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولیږل شي؟
هو، د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناټو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې په راتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي، خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم. په دې ټکي ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنګي ماموریت ته لکه چې آیساف و بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني د ناټو په کانفرنس کې د ویډیویي پیغام له لارې دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځانګړي ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازې سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
خو ښاغلی سفیر، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، طالبانو په افغانستان کې د منصوري عملیاتو په پیل سره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. فکر کوي افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به په روان جنگي فصل کې د طالبانو فعالیتونه مات کړای شي؟
د سکیورټي سټيويشن افغانستان is challenging and we expect
this افغانستان کې امنیتی وضعیت ننګون کیده او مونږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي. خو افغان پوځیانو خودلې کې په پوره عزم او میړانه سره خپل خلکو دفاع کوي. هغوی د افغانستان د خاورې ډیره برخه په کنټرول کې لري او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله. هغوی هم دراز دې کار ته دوام ورکوي چې طالبان خپل اعلان شوی هدفونو ته ونه رسیدي. د بیلګې په توګه تیر اونۍ افغان پوځانو په شمال کې د قلایزال ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. اجازه راکړئ چې زیات کړم، د غوڅ ملاتړ ماموریت به لا پسې هڅې زیات کړي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د باثباته کولو لپاره مثبت اغیز ولري.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر کال د وسلوالو مخالفینو هڅو نتیجه ورنه کړله، خو څه فکر کوي سږ کال دوی کولای شي چې د افغانستان ځینې برخې ونیسي یا نیولې سیمې خوندي کړي؟
ښه،
پوهیږئ چې فکر او ګمان زما کار نه دی. زه غواړم د حقایقو پر بنسټ خبرې وکړم او څه چې موږ تیر کال ولیدل دا و چې دغو پوځیانو د لویو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د طالبانو اته عمده هڅې شنډې کړې. نو په دې اساس یې لویو هدفونو ته د طالبانو له رسیدو مخنیوی کړی دی.
تاسو پوهیږئ چې امریکایي جنرالانو په افغانستان کې له طالبانو د روسیې د ملاتړ په اړه اندېښنه ښودلې وه. آیا تاسو له طالبانو سره د مسکو د اړیکې څه شواهد لرئ؟ روزانه د هلیکوپترو تګ راتګ او یا هم وسلې ورکول؟
زن شم کولای د استخباراتي مسایلو په اړه څه ووایم، خو اجازه راکړئ ووایم ټول سیمه ایز لوبغاړي د تحسوم چې راغنده رول ولوبوي. په دې اساس باید ټول بهرني لوبغاړي د افغانستان ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي او هغه کمزوري نه کړي. دا امر کولای شي په افغانستان کې د ثبات دراوړلو، په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او د دغه حکومت د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه کار وي. زه باوري یم چې موږ باید د سیمې ټول هیوادونه وپوهوو چې د افغانستان امن او سوکالي د هغوی په ګټه ده او د سیمې د سوکالۍ لپاره باید دا هیوادونه مرسته وکړي. زه باوري یم چې دا به د کابل کانفرنس اصلي پیغام هم وي چې تمه ده د جون په شپږمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړ شي.
د سولې د هڅو په باب فکر کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کولای شي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟
Well, first of all, I would like to
لټولو مخکې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته رسیدو ستاینه کوم. په دې برخه کې د شوی تړون د بشپړ تطبیق په برخه کې د افغان حکومت له کارونو هرکلای کوم. دا په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوړلو لپاره د حکومت د ژمنو مثبته بیلګه ده. زه باور یم چې له حزب اسلامي سره سوله کولی شي نورې وسلوالې ډلې هم په راتلونکي کې خبرو ته چمتو کړي، خو دواړه لوري افغان حکومت او حزب اسلامي باید شوی تړون مراعت کړي او که چیرته دا تړون په بریالۍ توګه پلی شي کولی شي وسلوال طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. خلاصه دا چې غواړم ووایم، ناټو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او ملي روغې جوړې له یوې پروسې ملاتړ کوي، هغه پروسه چې په نتیجه کې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس په سر شي، له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو ته ستاسو پیغام څه دی؟
تیر
کال په وارسا کې د ناټو غړي هیوادونو د مشرانو او متحدانو په غونډه کې د افغانستان سره د ملاتړ په دوام کلکې ژمنې وشوې. افغان حکومت هم اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ راوړلو ته مهمې ژمنې وکړې. زه د اړینو اصلاحاتو او سیاسي یووالي د پیاوړتیا لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له هڅو هرکلی کوم. ځینې پرمختګونه شوي. د افغان ولسمشر له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د فساد پای ته رسول مهم دي هم نظر یم. افغان چارواکو په دې برخه کې ځینې مهم پرمختګونه کړي دي. له فساد سره د مبارزې عدلي مرکز چې تیر نومبر میاشت کې جوړ شو څو مهمې قضیې وسپړلې، خو شک نشته چې باید زیات کارونه پیل او ترسره شي. زه د افغانستان ملي وحدت حکومت د دغه تحرک د دوام لپاره هڅوم. زه په دې برخه کې افغان مشران دې ته هم هڅوم چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چې له ډیر وخت ځنډیدلې هڅې چټک کړي. افغانان باید په دولتي بنسټونو اتکا زیاته کړي. افغان امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توګه د امنیت په نیولو او د خپلو پوځي وړتیاو په لوړولو متمرکز پاتې شي. دا ټولې خبرې دغه هیواد کې ثبات ته رسیدو لارې دي.
د افغانستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ مثلا 15 کال راتلونکي څنګه ارزوي؟ یو با ثباته سوکالا او متحد افغانستان که برعکس یې.
یا یو مست نو آی هاف ا پاست ان افغانستان. آی واز د جرمن کنسول جنرال ان مزار شریف.
تاسو باید پوه شئ چې له افغانستانه پخوانی تجربه لرم. زه له 2013 تر 2015 میلادي کال پورې په مزار شریف ښار کې د جرمني جنرال کونسل وم. نشک پرته دلیل شته چې بیرته دغه هیواد ته راغلم. له دې خایسته هیواد د خپلې پخوانی تجربې په اساس په دغه هیواد کې د وحشت او ترور له خبرونو ورهاخوا نور شیان هم شته. په شمال کې له زیاتو سفرونو وروسته دا راته ښکاره شوه چې خلک سخت خو عادي ژوند لري. خلک کلک او غښتلي دي او ورځ تر بلې ځان او ماشومانو ته د ښې او سوله ییز راتلونکي په خاطر هڅه کوي. ډېری له موږ سره ګډ ارزښتونه لري. هغوی مسؤلیتونه په غاړه اخلي او د بدلون د راوستلو لپاره خطرونه په ځان تیروي. هغوی زموږ د دوامداره مرستو اړتیا او وړتیا لري، ځکه چې په پای کې د افغانستان راتلونکي د خلکو په لاس کې ده. موږ دلته د خپلو افغان ملګرو او همکارانو د مرستې لپاره یو، څو هغوی په خپلو چارو کې بریالي شي.
له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي کورنلیوس سیمرمن څرګندونې مو اورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادۍ رادیو نه.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نننیو ګڼو ډېرې لیکنې او سر لیکنې بیا هم د سعودي په پایتخت ریاض کې د تروریزم په وړاندې د دوه ورځني نړیوال کانفرانس په اړه دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي هیوادونو په هغه ناسته کې چې په ریاض کې جوړه شوې وه افغان ځواکونه وستایل او ویل چې دوی په صداقت سره د طالبانو پر وړاندې جنګیږي او قرباني ورکوي. په سرمخاله کې راغلي چې ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا او ملاتړي به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي، خو سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د امریکا ولسمشر د ترهګرو ملاتړي هیوادونه په ګوته نه کړل چې ګوندی په دغه هیوادونو کې مرکزونه لري او د دوی له چینې وبڅي. د سرمخاله لیکونکو په باور ترامپ ته په کار و چې د خپل سیاسي او اقتصادي ملاحظو نه په څنګ د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو نمونه واخلي او وی ګواخي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، د ریاض کنفرانس له نورو هغو سره په توپیر کې و، ځکه د سرمخاله لیکونکو په باور د امریکا د ولسمشر حضور په دغه کنفرانس کې دا په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اراده موجوده ده. په سرمخاله کې هم دې موضوع ته په اشارې سره راغلي، که چیرې په دغه کنفرانس کې د ګډون کوونکو هیوادونو مشران او د اسلامي نړۍ پیژندل شوي څیرې له دغه فرصت نه استفاده وکړي، کولای شي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. سرمخاله لیکونکي لیکلي، افغان حکومت او د افغانستان خلک د دغه کنفرانس نتیجو ته خوشبینه دي او هیله مند دي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ټول اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت په رښتینې ډول ترسره کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د ریاض د کنفرانس په څنډه کې د ولسمشر غنی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د لیدنې په اړه لیکلي دي. اصلاح په دې اړه په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې په دغه کتنه کې دواړو لوریو د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې د ګډې مبارزې پر بېلابېلو لارو چارو خبرې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې پر یادو موضوعاتو سربیره دغه شان له افغانستان سره د امریکا د مرستو او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه هم بحث شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د وړو کانونو د استخراج د فابریکو مسؤلین د کانونو او پټرولیم له وزارت نه غواړي چې دوی ته فنی، مسلکي او قانوني اسانتیاوې برابرې کړي. دا غوښتنه پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه ګډه مشورتي ناسته کې وشوه.
د وړو قانونو د ایستلو په برخه کې د تدارکاتو د پروسې ساده کول، د قانونو په قانون کې د بدلونونو راوستل، د کان کیندونکو شرکتونو راجستر، په دې برخه کې د فابریکو لپاره د ځمکو ورکړه، د برېښنا ورسول، امنیت او د خصوصي سکتور ملاتړ، هغه وړاندیزونه و چې د افغانستان د خصوصي سکتور استازو د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او قانون او پټرولیم وزارت په ګډه مشورتي غونډه کې افغان چارواکو ته وشول. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل چې حکومت د وړو قانونو د کیندلو لپاره کاري پلان نه لري او همدا لامل دی چې له کلونو کلونو راهیسې د هیواد قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. د هیله وکړه چې حکومت د وړو قانونو د کیندلو په برخه کې خصوصي سکتور ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
زمنګ د صنعت او تولید لپاره ولویتونه مشخص نشي. بعضی فابریکې چې زمنګ پد شولې هغه د دې په خاطر پد شولې چې د هغه خام مواد په افغانستان کې نو، زمنګ په خام مواد باید د محصول نه معاف شي، د خارجي مالونو په بلمسله مالونو پر اتک باندې باید تعرفه جګه شي، موږ ته باید برق او ځمکه راکړي شي.
د وړو قانونو د کیندونکو فابریکو مسؤلینو یاد غونډې ته وویل حکومت دې د دغو قانونو د کیندلو تړونونه له هغو فابریکو شرکتونو سره وکړي چې لازم مالی او تخنیکي امکانات ولري. د دغه مشورتي ناستې د ګډونوالو سوداګرو او پانګوالو په خبره لازمه نه ده چې د وړو قانونو د کیندلو تړونونه دي، د لوی قانونو د تړونونو په سیر د تدارکاتو له کمیسیون، د اقتصادي عالی شورا او د کابینې د اقتصادي کمیټې له پروسې څخه تیر شي. د دوی په باور وړو پانګوالو ته باید دغه پروسه لنډه او ساده شي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان د شمال د تیل او غازو او د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کیندلو تړونونه سره لدې چې لزینو بهرنیو کمپنیو سره شوي خو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم کړی چې د مناسبو شرایطو تر رامنځته کېدو پورې د لوی قانونو د کیندلو له تړونونو څخه ډډه وشي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وایي چې د افغانستان د قانونو د کیندنې د تړونونو او استخراج په برخه کې پراخ فساد موجود دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم سرپرستی وزیر نرګس نهان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د قانونو او پټرولیم وزارت په ګډه مشورتي غونډه کې د هیواد د وړو قانونو کیندل د خلکو او هیواد د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل او ژمنه یې وکړه چې د قانونو د کیندلو په برخه کې به د خصوصي سکتور د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي او ګړندي شي.
تعهد حکومت وحدت ملی د قسمت انکشاف زیربنا
د زیربنا او اقتصادي پراختیا په برخه کې د ملي والی د حکومت شمنی سرګند دي د قانونو د قانون تعدیلات پیل شوي من یو میکانیزم جوړو چې د تړونونو د ملي تدارکاتو ادارې تلړن شي همدارنګه لټولو شرکتونو څخه چې د قانونو په برخه کې کار کوي ځانونه لمن سره رجستر کړي
د اقتصادي چارو پوهان وای د قانونو د کیندلو لپاره تر ټولو مهمه اړتیا امنیت ده د دغو کارپوهانو له ډلې محمد امین فرهنګ آزادی راډیو ته وویل
دولت بعضی کارها و خدمات انجام بده تا مردم افغانستان صاحب
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې یو لړ کارونه وکړي سو خلک د خپلو ملي شتمنۍ او پتیره د قانون خواندان شي دمګړی د هیواد له وړو قانونو څخه تر هغه ګټه اخلي نو دولت او پتیره د قانون وسارت یې پر وړاندې بے پروا ده د دغو قانونو د تالان لامل نام نی ده
د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه د قانون د کیندلو په سکتور کې سباندې یو میلیارد ډالر پانګونه شوې چې د دغه ستر سکتور لپاره کافي نه ده
د ازادي راډیو خبرونه اوري د وخت 10 بجې او 13 دقیقې دی د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه وصل وسیل تغوښې چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي خار مانچستر دی لوبغالي مخه ته 14 چې پکې لګ تر لګه 19 کسان ورجل شوی غندل ده د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون دوشنبه د دوو هیوادونو پر اړیکو او همکارۍ خبرې وکړې په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سیلاب 15 عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وشل او نږدې 9000 نورې ژوبل کړې دي د بریتانیا پولیس وایي د شمالي خار مانچستر دی لوبغالي مخې ته په 14 کې لګ تر لګه 19 کسان وژل شوی او نږدې 50 نور چپیان دي د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د سرنې د کمیټې په وړاندې د سرګندونو لپاره د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومي حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې و ځنډیدلی دی د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهم ورځ په پام کې لري چې نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره بیت لحم ته ولاړ شي او عراق د تیلو د سترو تولیدونکو له لورې په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړولو له هڅو سره د مرستې لپاره موافقه وکړه چې د خپلو تیلو تولید ډیر نه کړي
وصل وسالو چې د خبرونو لنډیز واورو بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه وګورئ ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده د متحده ایالاتو ولسمشر د اسرائیل له صدر اعظم سره په کتنه کې ویل چې له ایران سره اټومي موافقه یو غمیزه و ډونالد ترامپ عین حال کې ویل چې ایران ته به هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړل شي لبلې خو د ایران ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې غونډه به معنی او بلله د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي
اسرائیل ته په خپل لومړني سفر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره پر اټومي موافقه چې په 2015 میلادي کال وشوه انتقادونه وکړل ترامپ په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې وویل له ایران سره اتومي موافقه سبب شو چې دا هیواد ځان خوندي احساس کړي او په منځني ختیځ کې د سختري زړلو ملاتړ وکړي ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدای شي باور ولري بیا داسې نه شي کېدی په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتومي وسله ونه لرلی شي ډونالد ترامپ له سعودي عربستانه اسرائیل ته لاړه او مخکې تر دې چې د اسرائیل له صدر اعظم سره وویني د دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل ټاکل شوی دی چې ښاغلی ترامپ په اسرائیل کې دوی ورځې پاتې شي او نن سه شنبه د فلسطین له مشر محمود عباس سره وویني د امریکا ولسمشر اسرائیلي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د دوو هیوادونو اړیکې به تلپاتې وي پر ایران د ډونالد ترامپ له انتقادونو سره په یو وخت پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د ریاض غونډه به معنا وبلله ښاغلی روحانی د ولسمشر په انتخاباتو کې له بری درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل ستر قدرت ته د پیسو په ورکړه له تروریزم سره مبارزه نشي کېدی. د روحاني اشاره د امریکا او سعودي عربستان ترمن 200 میلیارد ډالری قراردادونو ته وه. د وویل له ایران پرته څوک په سیمه کې ثبات نشي راوستلی.
چه کسی میتونه در این منطقه ادعا بکنه؟
څوک په دې وخت کې ادعا کولی شي چې له ایران پرته به د سیمې ثبات وساتلی شي؟ څوک ادعا کولی شي چې بې ایرانه به په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي؟
امنیت کامل مستقر خواهد شد.
د سعودي عربستان په غونډه کې د 55 هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تروریزم اصلي ملاتړی وباله. ویل دغه هیواد له لبنان تر عراق او یمن پورې د سخت دریځو ډلو او یاغیانو مالی ملاتړ کوي. د ترامپ له څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان باید په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو پر ځپلو کار وکړي چې د په وینا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 په شان حملې په اروپایي هیوادونو کې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحاني له هلمند نه خپل اس ام اس کې لیکلي دي، بهرني هوادونه مختصول نه شي راوستای، افغانان دې خپل د سولې لپاره کوشش وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي بلکې افغان ځواکونه دې پخو او مهمو وسلو سنبال کړي او هوایی ځواک ته دې نورې الوتکې هم ورکړي. له زابل ولایت څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې زابل کې د موټر سایکلو ته اجازه ورکړي. بور هغه د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، د هوایي ډګر تر څنګ د کاریز په سیمه کې ډي سي توپونو څخه دومره زیات په تکلیف یو چې هره شپه د لس یا دولس ډزې کوي او دا کار نور د زغملو نه دی. یو بل اوریدونکی لیکي، کله چې پر پاکستان فشار رانه وړل شي نو هیڅ کله به افغانستان جوړ نه شي، باید ولسمشر پر پاکستان فشار راوړي او ټول مهاجر له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړي. جمیل نورستان نه لیکي، دلته فساد اخري حد ته رسیدلی او قمندانانو خپلوان دوه درې ځایونو کې وظیفه لري او دوه هفتې کېږي چې دلته برق نشته. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، په نړۍ کې روانې غونډې یوازې نمایشي بڼې لري او هیڅ یو هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې رښتیا سوله راشي. افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په یو بل پیغام کې لیکي، هغه کسان چې دینی عالمان وژني او په جماعتونو کې انتحاري حملې کوي د اسلام له دایرې څخه وتلي کسان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو ته بلنه درکوم چې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام واوري او ورپسې به نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپور شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی.
سن کچيري کم وسیګي، د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده، وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکو لیزا وای د کورنۍ مشران د خبولې چې جرخ پلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دیغه مخلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د رسم و رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقمو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو، خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې
د کابل پوهنتون دارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دغه اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی، داغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري.
هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله لپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید دی موضوعاتو ندی راگاهی و نلری او دا موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمر نه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي نظر دغه په عقل باندې نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دغه اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ولري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه سنجولی. نو په دغه اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکړي دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومني. روانه خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوو چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي. دغه ښځې کومې ستونزې لري او ولې دې تاړې شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري؟
پیسو کې لمبر ورکړي وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي بیا هم راځي. داسې
هیله ده د خپرونې تر پای را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه اجباری کار تړ باسي د زیان پر جبران برسیره لهوالو سره سم په قصیر حبس چې لشپګو میاشتو څخه زیات نوي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي. هغه ښځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده. د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک، د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونو نجونې او مېرمنې د سړک په سر قلمونه، اوبدل شوي شیان، ژاولې، ماسکونه، پلاستیکي کڅوړې، تازه سبزي او د تور ته نور توکي پلوري. زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې. یوه مېرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بل یې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول ویلې. میړه یې پوډري دی، دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړي. او کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه، کاغذي دستمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم. د سهار له شپږو بجو نه د مازدیګر تر څلورو کار کوم. شپږ ماشومان لرم. میړه مې پوډرې دی، مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم. که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي. کله کله مې له کوره هم باسي. څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژنې، خو خدای بچ کړم. بل کار نشته نو مجبوره یم د اولادونو او محتاط میړه خرڅ پیدا کړم. ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفونه او قلمونه خرڅوي وایي د سړک په سر کار کولو له ښوونځي نه پاتې کړه. پلار یې سپین ږیری دی او دا مجبوره ده چې د کور خرڅ پوره کړي.
زه چې لس کلنه ومه قلمونه مې خرڅول، تقریبا و کال به کېږي چې زه دا کار کوم. کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آینده مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده که نه، دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته. مخکې خو ما هم خیرات ټوله، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ما خلک سل لخم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي که نه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ هر شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي. خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه، نو ځکه موږ هم کار کوو.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو وخت کتابونه په دوکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان پنځه اولادونه لري. نږدې شل کاله کېږي چې میړه یې ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي، ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا دو سال پیش ما خودم اولادان بسیار خرد بود، شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګو مې له لاسه ورکړ او ناروغه شو، له بلې خوا مې اولادونه هم واړه و، نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکې پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو، هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. پنځه کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د لس کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
دا سال میشه ما کتاب مفروشم.
په افغانستان کې اکثره وخت د سړک پر سر یا له کوره بهر نارینه کار کوي. ښځې په دغه سي کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو له مخې چندان ونډه نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم ښځې په دې توانېدلې چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا یې اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړې شوي له خپل پلار، میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او مېرمنې دي وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي.
څوک لمبر ورکړي وای دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي که نه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل جی بدله وځي تېنه.
کنم که موتر استاد میکنن که تو بالا شدم.
در کار پجیریان که زین خلق مزاحمت هم را تکوی، خدا چیز مجبوره یم زن تیر باسم موتر را تدربی وی سو روپی دی پکار دی. زی در کوم را زما سر لارشا او داسی دیر نوری با دی خبری را تکوی. بیا کلا مجبوره شم زی تا تغییر ورکم. دا چیز دست فروشی کوم او حلال روزی پیدا کوم دست مال پارا دویار خبره دا.
دست حلال که پیدا میکنم بسیار برما پاچایی.
په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم انجونې هم مجبور دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم. ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي، په لاسونو کې قلمونه، کتابچې، ماسکونه، پیرکي او ژاوله نیولې هر موټر پسې منډې وهي، زارۍ ورته کوي: خیر دی ماما، یو څه واخله، ثواب به دې وشي، کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې دستفروشي کوې؟
یو کال کېږي.
ولې دستفروشي کوې؟ چا درته ویلي دي یعنی څه ضرورت مجبوریت لري چې دستفروشي؟
زه مجبوره یم، پلار دې مریض شوی، د قمص راغلی، پیسې نشته که کنان خورم ډوډۍ وخورم، کس نلرم که برای ما کار وکړي.
دا دستفروشي دې څومره بدې راځي؟ بدې دې راځي زړه دې تنګېږي ورته چې ونه کوې؟
تنګېږي.
کله ځان سره وایې چې کاشکې مې دا کار نه کولی؟
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځې؟
ځم.
څو هم صنف کې؟
دوه صنف.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند سال هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروش.
در کجا میفروشی؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروش.
چه خروزانا پشت موتر ها میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومیایی؟
یک 10 سال میشم پشت موتر ها میدوم، کاکا به یک قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه، از خاطری که کار میکنم من تاو نمیرم.
باز تو چه خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود جرد میزنم کاش که من مکتب میرفت.
مادر تگان نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورد است نمیتونم کار کنم؟
میگویم که میگویم من خورد استم کار کده نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چه آرزو داری داینده؟ چی میخوایی؟ چی کار شویه؟ میخوایی همی دست فروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب بودم. من نمیشم.
دست فروشی چه خبادت میاد؟ چه خدلت ازاده؟
خوشم نمیاد. میخوایم گدی بازی کنم، میخوایم ساتیری کنم، میخوایم که پارک بروم، از دوله میخوایم که با ما زمینی درس بده.
سره لدی چې کارګری ماشوم انجونی لزده کړو او سایلو ساتیری څخه بی برخی دی، د تختوری او جنسی زورونی خطری هم گواخی. د دغې نه کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شئ چې د کار په جریان کې د سړک په سر د یو کس لخوا تختول شوې وه. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم. کور مو په چلستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتښتولم. ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو. دواړه یې حوزې ته یوړو. بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه. ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټم. د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي، علاوه له دې چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي، له جنسي، رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني، او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابت ژوره اندېښنه لري.
کمیسیون مستقل او غشر افغانستان.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني، صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه نجونې چې د سړک په سر کار کوي، له جنسي ځورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي، ومو غوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي، د دوی نظر هم ولرو. خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی، او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري؟ د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی پاړه وایي،
په ټوله کې وګورئ تاسو د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې پلاره چې ولیسې تر څو پرې موږ وتوانېږو دغه وضعیت ته باید تغییر ورکړو. خوشبختانه زه تاسو ته ویلی سم چې د تیرو کلونو په پرتله که وګورئ تاسو دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلی ده او ډېر ښه سوی ده، په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیز چارو وزارت په لاره واچولې یعنې ډېر ښه مؤثریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې چې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا هم هغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه ښځینه برخې چې ورباندې مشغولې وي او مصروفې وي دوی باید له هغه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مؤثریت ډېر زیات و اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ترلاسه لاندې لري چې تر څو پرې موږ وتوانېږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ترلاسه لاندې زه هیله من دې تاسو په خیر وتوانېږو انشاءالله زه د وضعیت یو ښه بدلون ورکړم.
درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. ښې چارې
ساعت 11